دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. ارګوی د افغانستان حکومت د سولې لپاره هڅه بندي کړې دي. جمهور رئیس اشرف غنی قندهار ته تللی دی. جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان نه دی د امریکا عسکر ووزی او د دهشتګرۍ د مبارزې لپاره دی په پاکستان کې دیره شي. د دې او نورو خبرونو د تفصیل نه مخکې یادونه کوم چې په راپورټونو کې نن اوله مسله د قندهار ولایت ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر دی.
د افغانستان دولت به یوازنی استازی د افغانستان ملتی چې د سولې مذاکرات کوي. نور زینه رواتو ته، اسلام آباد و بل ځایو ته، تاسو ولسمشر لکه هندوکش غوندې درېږي و اعدام عزت د افغانستان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د ولایاتو د مراکز او ولسوالیو ته د انتخاباتو موادو انتقالول پیل شوی دی.
دانن ورځې تر پایه به د انتخاباتو د ورځې ټول حساس او غیر حساس مواد د افغانستان درې دیرشو ولایاتو ته انتقال شي.
او د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې دوی اوس تر ډیره حده پورې د طالب مشرانو وژلو ته مخه کړې ده. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ خبرونه واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو په خاطر د سولې د اړوند هر ډول هڅې بندې کړې دي. د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی نن په کابل کې په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلی دی د حکومت لپاره د انتخاباتو ترسره کېدل مهم دي. نوموړي ویلی دی د سولې د بهیر تعقیبول د انتخاباتو نه وروسته په حکومت پورې اړه لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهوری ریاست انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه وکړي. د افغانستان حکومت په داسې مهال د جمهوری ریاست په خاطر د سولې د هڅو د بندولو خبر ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په اوومه په کابل کې د طالبانو د موټر بم په حمله کې د یو امریکایي او یو لسو افغانانو د وژلو له امله د طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. بل پلو ښاغلي صدیقي ویلي دي چې ماسکو ته د طالب استازو دا سفر به کومه نتیجه ورنکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو درې کسیز هیئت ماسکو ته تللی چې د سولې په بهیر وغږیږي. هغه زیاته کړې ده چې طالبانو د سولې اصلي آدرس چې د افغانستان خلک دي ورک کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تېره هفته ویلي دي چې روسیه به د سولې د مذاکراتو د لغوه کېدو په هکله د امریکایي چارواکو سره وغږیږي. روسیه د دینه مخکې په افغانستان کې د سولې په حقله د دوه بین الافغاني مذاکراتو قربتوب کړی دی. دا د طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو نه وروسته ماسکو ته د طالبانو د استازو لومړی سفر دی. جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان نه د امریکایي عسکر ووزي او د دهشتګرۍ د مبارزې لپاره د پاکستان کې دیره شي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وړاندیز کړی دی چې امریکایي عسکر د افغانستان نه ووزي او د دهشتګرۍ سره د مبارزې لپاره دی د پاکستان په یوه پوځي اډه کې میشت شي. ښاغلی بایدن هڅه کوي چې د امریکا د 2020 کال په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید ونومول شي. هغه دا څرګندونې په ګوندي مناظره کې کړې دي. هغه ویلی دی په افغانستان کې د امریکا د نظامی حضور سره مخالف دی، ځکه چې د هغه په فکر ضرورت ورته نشته. ښاغلی بایدن ویل موږ به د پوځي اډو په جوړولو په هغه صورت کې چې پاکستانیان دغه اډې برابرې کې وکولی شو له هغه ځایه اقدام وکړو او امریکا د تروریزم له خطر نه چې د افغانستان نه متوجه دی مسؤونه کړو. پاکستان تل اعلان کړی دی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره غواړي د امریکا سره همکاري وکړي. د هیواد په دې وروستیو وختونو کې ملا عبدالغنی برادر له زندان نه خوشې کړ چې د امریکا سره په مذاکراتو کې د طالبانو د سیاسي هیئت مشري وکړي. د قندهار د ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې په یو داخلي برید کې یو لس پولیس وژل شوی دی. دا پیښه د شاولیکوټ د ولسوالۍ د دامانی په سیمه کې بیګا د پولیسو په یو مرکز کې شوې ده. قندهار کې د پولیسو نطاق جمال بارگزی پی خطاید کړي، خو نور معلومات نه دی ورکړي. هند د افغانانو لپاره د اقامت د اضافي مودې جرمانی کمی کړي دي. په هند کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پرله پسې هڅو نه وروسته د هند حکومتي مقاماتو په هند کې د میشتو افغانانو لپاره د اقامت د اضافي مودې جریمې کمی کړي دي. دغه سفارت پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي دي، هغه افغانان چې د ټاکل شوې مودې نه د زیات وخت لپاره په هند کې پاتې شوي، تر دې وروسته له دغه هیواد نه د وتلو په وخت کې کولی شي ټاکل شوې جرمانه چې کمه شوې ده ورکړي. ایران د شنبه په ورځ د محلي کمپنی پترو پارت سره د 340 میلیون ډالرو قرارداد امضا کړ چې په خلیج کې د بلال د ګاز سیمه جوړه کړي. دا خبر د ایران دولتي تلویزیون خبر کړی دی او وایي د امریکا د بندیزونو سره سره د ملک د انرژي دغه مهم سکتور فعال و. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګانی د قرارداد د امضا کولو په مراسمو کې چې دولتي تلویزیون کې وښودل شول، ویلي دي دا قرارداد او نور راتلونکي قراردادونه خي چې موږ د بندیزونو لاندې کار کوو، دغه بندیزونو زموږ مخه نه دنیولې او فعال یو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن په ناصافي استعفا پسپینه مانی کې د خپل رضایت او خوخی مسکا پټه نشوکړي. پمپیو د بولټن په تللو د جمهور رئیس ټرمپ د خارجي پالیسۍ په برخه کې د ټرمپ نه پرته یکتاز بچا دی. دغه پخوانی اسکر بزنسمین او وکیل د ټی پارټۍ د ولسی غورځنګړې په 2013 کال کې د کنزاس د وکیل په حیث د انتخاباتو رئیس ډیر زر په واشنگتن کې ځان د مقام ته رسولې دی. پمپیو په تیر کال کې د امریکا خارجه وزارت مقام ته رسیدو نه مخکې د سی آی ای رئیس شو. جمهور رئیس ټرمپ سره یې دومره نږدې ارتباط پیدا کړ چې په خپله ټرمپ تیر کال وویل یوازینی سلاکار چې زه ورسره هیڅ کله جنجال نه لرم هغه پمپیو دی. حتی اوس داسې توقعګانې پیدا شوې دي چې ټرمپ به هغه د بولټن په ځای ونوموي چې خارجه وزیر او د ملي امنیت سلاکار ووي، لکه هنری کیسنجر چې و. ترامپ د پنځشنبه په ورځ غو امکان رد کړ، خو ویل چې پمپیو یو فوق العاده شخصیت دی او زور سره په کار کې ډیر ښه چلیدل شم. د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړې ده چې په سعودي عربستان کې د نړۍ د تیلو د لوی تصفخانې په فابریکې باندې برید کړی دی او له دې امله د خامو تیلو په فابریکه کې او د سعودي د ارامکو د کمپنۍ د تیلو په پراخه سیمه کې د شنبه په ورځ د تیلو په تصفیهخانه کې اور لګیدلی دی. دا نه ده څرګنده چې آیا په بقیق او د خوریلز د تیلو په سیمه کې په دغو بریدونو کې څوک زخمی شوی دی یا نه. همداشان دا هم نه ده څرګنده چې د سعودي د تیلو په تولید به څه اغیزه وکړي. د شنبه په ورځ د فرانسې په جنوب ختیځ سیمه کې د یو سلویخ کلن سړي د مړي په پیدا کېدو د محلي حکومت د وینا له قراره د مړو شمیر لږ تر لږه شپږو ته ورسېده. دا کسان په دوه ورځو کې د سختو بارانونو له امله مړه شوي دي. د 1100 زیات نظامي پرسونل د موریسیا او والنسیا په سیمو کې ځای په ځای شوي دي چې د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي او زرګونه نور خلک د سیمې نه وباسي، ځکه چې د یو سیند اوبه دومره زیاتې شوي دي چې لویه لارې لاندې کړې ده. ایټالیا موافقه کړې ده چې د اوشن وایکنګ په نوم د ژغورنې هغه بیړۍ چې 2 اتیا تنه مهاجر پکې دي او د مدیترانې خیریه ټولنه یې چلوي، پریدي چې د ایټالیا د لمپیدوس په جنوبي بندر کې لنګر واچوي. اوشن وایکنګ دغه بیړۍ ته د روم د بحیري ژغورنې د انتظام مرکز هدایت ورکړ شوی دی چې لمپیدوس ته ولاړه شي. اوشن وایکنګ دا خبر په خپل ټویټر کې لیکلی دی. او د بهامس په شمال لویدیځ سیمه کې چې د کازینوګانو د ګلف میدانونو او د لویو بیړیو له امله شهرت لري، د ډورین د طوفان نه بچي وي خلک د طوفان نه 3 هفتې وروسته اوس پریشان دي چې د کار د نشوالي له امله به د سخت غربت سره مخ شي. ډورین د بهامس دوه ټاپوګان سخت ځپلې دي. انډیانا ګالن د بهامس د لوی ټاپو په فری پورت کې د طبي ویښتانو د دوکان منیجر ویلی دی چې د طوفان د بربادۍ راهیسې چې 3 هفتې شوې دي د دې دوکان تړلې ده، خو خلک وایي چې هر څه به سم شي، مګر دا خو صرف خبرې دي. حال له دې نه هم خرابېږي ځکه چې ټول بزنسونه تړلې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، خبرو کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی قندهار ته تللی دی. نوموړي په قندهار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان شموله سولې غوښتونکي دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ راکړی دی.
د ټاکنیزو مبارزو په ترڅ کې ولسمشر غنی کندهار ته نن د سفر په ترڅ کې پر واحد سیاسي نظام باندې ټینګار وکړ. د کندهار ښار په غازی ایوب خان ورزشي میدان کې خپل پلویانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان لپاره یو داسې واحد جمهوریت نظام غواړي چې په منځ کې طالب هم موجود وي. نوموړي وویل چې د بایزت سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې به اسلام آباد ته د په وینا د ننواتې لپاره ولاړ نسی.
د افغانستان دولت با یوازنه استازای د افغانستان ملتی چې د سولې مذاکرات کوي. نور زینه نواتو ته اسلام آباد و بلزایو ته اتاسی ولسمشر لکه هندوکش غوندې درېږي و اعدام عزت افغانستان.
سره له دې چې د ټاکنو ورځې ته نږدې تر دوو اونیو کمه موده پاته ده، لا هم په کندهار کې ټاکنیزې سیالۍ کمرنګه بلل کیږي. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم تر غونډې وړاندې په دې ولایت کې د نورالحق علمي په مشرۍ ټاکنیز ټکټ هم خپل ولایتي غونډه درلوده. د ولسمشر غنی د ټاکنیزې غونډې او د هغه د راتګ لپاره په کندهار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وه او د غونډې سیمې ته ټول تلونکي لارې د عامو ترافیکو پر مخ تړل شوي وې. د کندهار ښار اوسیدونکي بیا د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د ښار په داخل کې د وسایطو پر ګرځبندیز نیواکې لري او وایي چې په ولسواکه بهیرونو کې د خلکو لیوالتیا ته زیان رسي.
بیا خدای چې سړکان ته به خپله وینه پر ټول سړک باندې شی هم نشته، نه بیروبار شته، نه سوداوي شته، د هر سړي باندې دوکامنې کرایې و کور و هر څه پسې جي، نو دغه چې سوداوي نه وي نو دی د کمه کې نو راسي خدای مراولال کله راسي، مګر عام خلک ته مه تاوان مه رسوئ، عام خلک مه زیروئ. ولې خو ګر چوکونه باندې پولیسو بنده کړي چې دی ودرې پولیسه زیری و ایټه کیم و ډبیم وروړکه، نو هر چاته د ارکه مشکلاتونه ډېر زما.
نو موږ د کندهار خلک چې غریبان دي، غریبان خلک چې چا تکلیف ورنک ورسي تلاشي پشکې اوسي خپل خواري ته سړی بدیله سي.
د کندهار پیچلي قبایلي جوړښت په کتو لا هم د دې ولایت ځینې سیاسي مطرح او ولسي مشران د یو مشخص نومان څخه د ملاتړ په برخه کې پر واحد دریز یو خوله نه دي. خو له دې ټولو سره سره د ولسمشر غنی په ملاتړ په کندهار کې د ولس غږ په نوم د سیاسي بهیر له لوري نننۍ کمپاینی زغونډه د دې ولایت په سیاست کې یو نوی بدلون بلل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې په کندهار کې د ښې حکومتدارۍ لپاره دوه ورځنۍ غونډه بللې ده. دا رپورټ له وروسته نشریږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی اوس تر ډېره حده د طالب مشرانو وژلو ته مخه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې په یوه هفته کې څه باندې زر طالب جنګیالي وژل شوي دي. هغه د دې وژنو ملامتي په طالب مشرانو باندې واچوله چې وایي د حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. طالبانو د خپلو جنګیالیو وژل نه دي تایید کړي. حکمت سروش رپورټ را کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ځواکونو په یوه اونۍ کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر زور زیات طالب جنګیالي وژلي او د دغه وژنو مسؤول یې خپله د طالبانو مشران بللي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبره په هرو څلورویشت ساعتونو کې تر سل زیات طالبان وژني او په دې وروستیو کې د طالبانو پر وړاندې د تیرو کلونو په پرتله عملیات زیات کړي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په یوولس ولایتونو کې نږدې سل طالبان وژلي.
عملیات هایی را که ما را اندازی میکنیم بیشتر افراد کلیدی را آماج قرار میدیم. افراد کلیدی و مهمش هم کشته میشن. تلفاتی که در یک ماه دو ماه اخیر به طالبا و به خصوص به افراد بلند پایش رسیده در مقایسه با سالهای پیش، در مقایسه با مدت زمان سالهای پیش به پیشینه است.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت دواړو پر طالبانو د نظامی فشارونو د زیاتېدو خبره کوي. افغان دولت وایي تر لسو ورځو به امنیتي وضعیت بشپړ تغییر وکړي. د شنونکو په باور که طالبان سولې ته نه حاضرېږي د جګړې قیمت به پرې کوي.
د افغانستان حکومت مجبور او مکلف دی چې دفاع وکړي، ولسوالۍ وساتي، ولایت وساتي، د افغانستان د خلکو نه دفاع وکړي. طالبان باید دې ته اماده شي چې سوله وکړي او د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني. دوی که سل کاله نور هم جګړه وکړي، طالبان د افغانستان حکومت نه سقوط ورکولی شي نه نیولی شي.
بلخوا د ولسی جرګې ځنی غړي په دې باور دي چې د جګړې د شعار پر ځای باید د سولې خبرې وسی. دوی وایي دولت باید په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوي ته پام وکړي.
افغانستان په وژلو باندې نه جوړیږي، که په وژلو باندې، رټولو باندې، بمبارۍ باندې وطن کې سولې ثبات راتلی نو د څلور لسیزې کې چې په افغانستان کې دغه بدمرغه جګړه روانه ده. زموږ پیشنهاد دا ده چې مونږ باید د مخالفینو د جنگ انګیزه واخلو. مونږ د جنگ انګیزه لا اخیستلی شو چې عدالت تامین شي.
طالبانو په ویلامې کې د ولسمشر غنی ادارت کړي او همدارنګه د دوی جنگیالیو ته د وراوښتو تلفاتو په اړه د امریکا د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللې. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ولایاتو له مراکزونو ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو انتقالول پیل شوې دي او د انتخاباتو نه به یو ورځ مخکې دغه مراکزو ته ټول مواد ورسول شي. ممتاز بهیر په دې حق لپاره راپور ورکړی دی.
که څه هم تر اوسه یو شمیر ولایاتو ته د انتخاباتو حساس او غیر حساس موادو د انتقال پروسه نه ده تکمیل شوې، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په ځینو ولایاتو کې له مرکز څخه ولسوالیو ته دغو موادو انتقالول پیل کړي دي. د انتخاباتو د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له کابل څخه ولایاتو ته د انتخاباتي موادو د انتقال لړۍ به نن بشپړه شي. دانن ورځې تر پایه به د انتخاباتو د ورځې ټول حساس او غیر حساس مواد د افغانستان درې دیرشو ولایاتو ته انتقال شي. د کابل په ولایت کې به سبا پیل شي. د غراز، د غور او د بدخشان ولایاتو د سو ولسوالیو حساس مواد له مراکزو څخه ولسوالیو ته د انتقال په حال کې دي او دا پروسه به یوه ورځ مخکې له انتخاباتو څخه چې د تلې 15 ده دوام وکړي. تاکل شوی و چې له کابل څخه ولایاتو ته د انتخاباتي موادو د انتقال پروسه تیر ورځ پای ته رسیدلې وای. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه په دې پروسه کې یو ورځ ځنډ د اندېښنې وړ نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې دا مواد باید د ولایاتو له مراکزو څخه د رای ورکولو مراکزو ته پر وخت ورسول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
تقریبا د نه هتي او ولسوالۍ شاوخوا کې هغه ولسوالۍ چې هلته مواد ځکه لارې نه انتقال موشوم ایده او آلت با جه اوال طریق انتخاب داده که نو دی کمیسون پاملرن موقع بده برخی والو چه دی وزارت افتلا او دی نور و برگان مصر چه بده برخی مرسه که دی نیزین کار که چه مواد ولسوالی تو کل وقت رسیم.
خاغلی رشید دغه راز ټینګار وکړ چې د ولایاتو له مراکزو څخه په ولسوالیو کې د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو موادو د انتقالولو په برخه کې باید جدي دقت وشي ترڅو دا مواد په خوندي توګه د رای ورکولو مرکزونو ته ورسیږي. له بلخوا افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ترسره کول د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دی.
به باور ما انتخابات ریاست جمهوری بایس دستور
زموږ په باور د جمهوری ریاست انتخابات زموږ د اساسي قانون د دستور په حیث په خپل ټاکلي وخت کیږي او هیڅ ځواک او هیڅ خنډ نشي کولای چې زموږ د انتخاباتو د ترسره کولو مخه ونیسي. هر کسان چې هڅه کوي زموږ د انتخاباتو پروسه بدنامه کړي یا یې سبوتاش کړي او د موقت حکومت زمزمې کوي هغوی د جمهوریت نظام او زموږ د خلکو مخالفان دي.
نظام جمهوریت و مردم ما هستند.
ښاغلی صدیقی وویل چې افغان حکومت دا جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د سولې هڅې ودرولې دي او زیاته کړه چې له انتخاباتو وروسته نوی حکومت به د سولې خبرې تعقیب کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي دي چې افراطیت افغانانو، ځوانو افغانانو ته تر هر څه غټ خطر دی. لیمین یزی په دې باره کې د کابل نه رپورټ راکړی دی او ویلي دي چې د اروپا د سولې انسټیټیوټ وایي چې ځوانان د افغانستان د برخلیک په ټاکلو او تصمیم نیولو کې فعاله ونډه نه لري.
په کابل کې د افغان ځوانانو شبکې ځوانان د بدلون لپاره کنفرانس جوړ کړی و چې د ځوانانو په مخ پراته فرصتونه او خنډونه وارزوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو مرستیال اجمل شاپور ویل چې د فرصتونو سره سره ځوانان ډیر خندونو سره مخ دي. خغلی شاپور زیاته کړه چې افراطیت په هیواد کې لومړی او اساسي ګواښ دی چې اصلي قربانیان ځوانان دي.
په افغانستان کې د افراطیت ډیری قربانیان ځوانان دي. موږ باید د دې پدیدې په وړاندې چې د افغان ځوانانو راتلونکي ګواښي ګډ کار وکړو او ډیر فعال شو.
هغه همدارنګ فقر، وزګارتیا، مخدره توکي او یو شمیر نورې مسلې د ځوانانو لپاره د ګواښ په توګه یادې کړې. د جمهوري ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو عمومي مشر وحید عمر همدارنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره کیدونکي هوکړه لیک په مخنیوي کې د ښځو او ځوانانو ونډه مهمه یاده کړه.
په دې کې هیڅ شک مه لرئ چې د څو ترګرو او نورو ځواکونو ترمنځ د یوې دستې په مخنیوي کې ستاسو رول ډیر ښه و. د رسنیو، د ځوانانو، د ښځو او د حکومت رول ډیر ښه و.
په همدې حال کې د اروپا د سولې انستیتوت مشاورې حسنه رسولي وویل چې د افغانستان د مسایلو په تصمیم نیونه کې د ځوانانو ونډه پیکا او کمه ده. هغې وویل چې تر اوسه اصلي تصمیم نیونکي مشران دي. د مرکزي احصایې د شمیرو پر اساس د افغانستان نږدې 50% وګړي ځوانان دي چې په دغه شمیر کې ځینې نالوستي، روږدي او وزګار هم دي.
د ځوانانو هنداره
دغه خبرونه هر باین چمبه د ماخام 8 بجې
په ژوندې بڼه د ګالیا رڼا نورستانې په قربتوب
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه مهیروي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو په ناټو کې د امریکا تر ټولو لوړ رتبه نظامی قومندان ویلي له افغانستان د بارنې قوه په ایستلو باندې هیڅ بس نه دی شوی. جنرال ټاټ ولټرز ویلي چې دوی د سولې پر اوستو تمرکز کوي، مګر په دې کار کې ډېر مشکلات موجود دي. سمیع الله جلالزی په دې حقله رپورټ برابر کړی دی.
د ناتو د لوړ پوړي امریکایي پوځي جنرال زیاته کړه د ناتو او امریکا ټول پام د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دی. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې د سپتمبر په 28 نیټه انتخابات کېږي، نو د پریکنده ماموریت به د تل په شان خپل ټول پام د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وړوي، څو د اطمینان ترلاسه شي چې دوی په ټول هیواد کې د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابره کړي.
The signal that we send to our NATO partners is
هغه پیغام چې موږ د ناتو شریکانو ته استو دادې چې امریکا ژمنه ده، ناتو ژمنه ده او ماموریت اوس پر ځای دی. مونږ غواړو خپل ټوله هڅه وکړو څو مطمئن شو چې بهرني پروګرامونه خنسا کړو کوم چې د ناتو د غړو هیوادونو او د امریکا په وړاندې ناوړه کارونه کولای شي. د ټاکنو لپاره د یو ښه نظامي پلان جوړول به تاسو ته روښانه کړي چې مونږ د ډیرو تاوتریخوالو لپاره چمتو یو.
د امریکا لپاره د افغانستان سفیره میرمن رویا رحماني وایي هیواد یې پوهیږي چې سوله نږدې شوې او زموږ په شرایطو به راشي. هغې زیاته کړه که څه هم دا پروسه هر وخت ساده نه ده، خو په افغانستان کې د سولې لپاره د پام وړ ګامونه اوچت شوي دي.
د افغانستان خلک ښه پوهیږي چې نه امنیت او نه هم سوله یوازې له یوې ډلې سره نشي راتللی. موږ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ په وړاندې د هغو تهدیداتو د مقابلې لپاره د ټولو د ملاتړ په ځانګړې ډول د خپلو امریکایي شریکانو له ملاتړ څخه مننه کوو.
بلخو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر خبرداري ورکړی، موږ نشو کولای یو ښه نتیجه ترلاسه کړو که اکثریت افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه بے باور وي.
په دې پروسه کې موږ په دې باور یو چې باید یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو په ګډون د ټولنې په ټولو برخو کې شکایتونو ته د رسیدو لپاره عمیق فکر وکړو. د عدالت په اړه پښتنو ته له ځواب پرته موږ به افغانانو ته سوله ونه لرو او د غچ اخیستلو او تاوتریخوالو لړۍ به روانه وي.
بلخوا د کوینز پوهنتون استاد مایکل سیمپل وایي چې د سولې لپاره ډیره لیوالتیا شته او زه مطمئن یم چې دا به ترلاسه شي.
We shall see progress.
هدف می دادی چې افغانان او د جګړې ټول اړخونه د نتیجې ته رسیدلې دي چې اوس د جګړې وخت تیر شوی او د دې وخت را رسیدلې چې د حل لارې ولټول شي. په افغانستان کې د سولې لپاره لیوالتیا ډېره ده او زه باور لرم چې دا به ترلاسه شي.
خو ښاغلی سمپل خبرداری ورکړ، کوم کسان چې د سولې په خبرو کې شامل دي باید بیا فکر وکړي او هغو شیانو څخه چې سم نه دي پرمخ تللي زده کړه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سره د دې چې د امریکا د اقتصاد د کمزوري کېدو اندېښنه شته، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي هڅو کې ټینګار کړی دی چې اقتصاد وده کړی ده. د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسو پام را اړوم.
نظر پوښتنې ښایي چې ډېری امریکایان اوس مهال د امریکا اقتصاد پیاوړی بولي او د دې اقتصادي ودې کریډټ جمهور رئیس ټرمپ اخلي.
موږ ممکن اوس مهال د هیواد په تاریخ کې تر ټولو پیاوړی اقتصاد ولرو.
خوزنی
شنونکي بیا برعکس وای. د ټاکنو په جریان کې تل د 3-4.5% ودې په اړه خبرې کولې، خو موږ هغه سطحې ته نه یو رسیدلي. دا به د حیرانتیا خبره وي که په 2000 کال کې اقتصاد د 2% رښتینې ودې څخه ډېر شي.
ټرمپ د اقتصادي ودې د سستۍ په اړه د رسنیو په راپورونو اچوي، وایي دوی ممکن د ځان نه وړاندوینې رامنځته کوي.
رسنۍ هڅه کوي چې اقتصادي رکود رامنځته شي او د هغوی شخصي ګټې خوندي شي.
یو شمېر څېړونکي فکر کوي چې ولسمشر په انتخاباتو کې ښه اقتصاد خپل لاسته راوړنه بولي.
کله چې اقتصاد په بد وضعیت کې وي، نو خلک د دې ستونزو پړه پر حکومت اچوي او د دې ډېر احتمال وي چې د بدلون هڅه وکړي، یو بل رهبر وټاکي، د بل ګوند کاندید ته رای ورکړي، په دې هیله چې ممکن هغوی ښه کار وکړي.
ټرمپ د فدرال مرکزی بانک څخه غوښتي چې د سود کچه 0% او حتی د هغې نه هم راکمه کړي. دا به فدرالي حکومت ته اجازه ورکړي چې په لږ لګښت کې خپل پور له سره تمویل کړي. ترامپ وایي دا غیر عادلانه ده چې د نورو هیوادونو په پرتله لوړه بیه ورکړي. شنونکي وایي چې ټیټ نرخونه به د فدرالي حکومت سره د پیسو خوندي کولو په برخه کې مرسته وکړي، خو اصلي مسله د پور کچه ده.
اگر من وکړه چې موږ به پور لمنځ یوسو، په خط کې پور د ولسمشر تر ادارې لاندې په ډراماتیک ډول زیات شوی دی.
سره له دې چې ولسمشر په دې برخه کې د لا نورو کارونو په ترسره کولو ټینګار کوي، تمه کیږي چې مرکزی بانک به یوازې د سود کچه 25 پوله راټیټه کړي.
political factors play
سیاسي عوامل په بشپړ ډول زموږ په پروسه کې هیڅ رول نه لوبوي او زه او زما همکاران هیڅ ډول مداخله نه زغمو.
in our decision making or our discussions
د چین سره تجارتي جګړه د امریکا په بزګرانو او تولیدکونکو باندې اغیز کړی دی او ترامپ پلان لري چې نور هم مالیات راټیټ کړي.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واره، د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې دراتونکو جمهوریت ریاست د انتخاباتو په خاطر د سولې اړوند هر ډول حساب بندي کړی دی. د جمهوریت ریاست نطاق صدیق صدیقی نن په کابل کې په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د حکومت لپاره د انتخاباتو تر سره کېدل مهم دي. بل پلو خاغلی صدیقی ویلي دي چې ماسکاو ته د طالب استازو د تازه سفر به کومه نتیجه ورنکړي. جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان نه د امریکایي اسکروزی د دهشتګرۍ د مبارزې د پاره دی په پاکستان کې دی راشي. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وړاندیز کړی دی چې امریکایي اسکر د افغانستان نه ووزي او د دهشتګرۍ سره د مبارزې د پاره د پاکستان په یو پوځي اډه کې میشت شي. ښاغلی بایدن هڅه کوي چې د امریکا د 2020 کال په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدي وګټي. هغه دا سرګردونې په ګوندي مناظره کې کړې دي. د قندهار د ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې په داخلي برید کې یو پولیس خپل یو لسملګری وژلې دي. په هند کې د افغانستان سفارت د پرله پسې هڅو وروسته د هند حکومتي مقاماتو په هند کې د میشتو افغانانو لپاره د اقامت د اضافي مودې جرمانې کمی کړې دي. ایران د شنبې په ورځ د محلي کمپنۍ پیترو پارس سره د 340 میلیونو ډالرو قرارداد امضا کړی دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن په ناڅاپي استعفا په سپینه ماڼۍ کې د خپل رضایت او خوښۍ مسکا پټه نشو کړی. دا آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.